السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې سویدا د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله ده. په دې خبری مجله کې د هغو کسانو څرګندونې اوري چې وایي د ایران سرحدي ځواکونو د دوی په لسګونو ملګري مجبوره کړي چې هرې رود سیند ته ځانونه واچوي. دا هم اوري چې د کابل د ترخی پله زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 116 نوي طالبانديان خوشي شوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکیم. په هلمند کې د طالبانو برید افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ناټو په پاکستان کې د ایټالیا پخوانی سفیر په افغانستان کې د خپل ملکي استازي په توګه ټاکلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شي د کورونا وایروس د چین د لابراتوارونو راپورټ شوی دی. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د طالبانو برید افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین رسنیو ته وویل چې د ګرشک ولسوالۍ په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو په موټر بم برید کې د ملي امنیت 15 سرتیر وژل شوي دي او دلسو په شاوخوا کې ټپیان دي. دغه موټر بم د افغان ځواکونو په یوه ټولۍ سوی دی او طالبانو یې پړه په غاړه اخیستې ده. دا د روان کال د فبروري د میاشتې د 9مې د سولې تر توافق وروسته چې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ وسو لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته پکښې مرګ ژوبله اوړي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاد برید کې د ملي امنیت 18 سرتیر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي، خو رسمي سرچینې دا خبره نه مني. ناټو په افغانستان کې د ایټالیا پخوانی سفیر په افغانستان کې د خپل ملکي استازي په توګه ټاکلی دی. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې سټیفانو پونتیکورو یې په افغانستان کې د دې سازمان د ملکي استازي په توګه ټاکلی دی. د ستولتنبرګ په خبره دا نوی استازی به د جون له لومړۍ نیټې څخه په افغانستان کې خپله دنده پیل کړي. پونتیکورو چې په سیمه کې د کار تجربه لري او تر دې وړاندې په پاکستان کې د ایټالیا سفیر و، د نیکولاس کې پر ځای په دنده ګمارل شوی دی. د ناټو سرمنشي د دې خبر د اعلان پر مهال له افغانستان سره د ایټالیا د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په دې حساس وخت کې ټول اړخونه باید د سولې راوستلو او هم د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له دې هیواد سره خپله همکاري وکړي. ستولتنبرګ دغه ورځ د افغانستان د امنیت لپاره د ناټو د اوږدمهاله همکاریو په اړه چې د ده په خبره د ناټو د امنیت لپاره مهمه ده ډاډ ورکړ. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2804 نوي ته ورسېد. د افغانستان د روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې تازه د کورونا وایروس 190 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح وایي اوسمهال د کورونا وایروس ګواښونکی وضعیت لوړې کچې ته رسېدلی دی، خو د خلکو لخوا د قرنطین یا ګرځبندیز قوانین عملي کول په ټیټه کچه کې دي. په ننګرهار کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول له یو بل ملګري سره ونیول سو. د ننګرهار ولایتي ادارې نن رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویلي چې د دغه ولایت د بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه کومندو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول موین اصغر چې په ظریف مشهور و له خپل یو بل ملګري سره چې فریدالله نومیږي او په شاکر مشهور و ونیول سو. د ننګرهار د چارواکو په خبره له دوی سره یو میل کلاشنکوف، 15 موبایلونه، یو اندازه مهمات، پاکستاني پیژند کارتون او نور اسناد هم ترلاسه شوي دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې 8 تنه له داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیولې وو. زموږ غلازه د رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شي د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورټ شوی دی. مایک پومپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري څه ونه ویل چې وایي دا وایروس د انسان په لاس نه دی جوړ شوی. هم مایک پومپیو او هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه یواد د کورونا وایروس د خپرېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. اخوا چې رای ورسپنې چې د دې هیواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبل راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دغه ادعا لپاره چې دا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی شواهد وړاندې کړي. کورونا وایروس تر اوسه په نړۍ کې 238,000 کسان وژلي چې 15,000 یوازې په امریکا کې دي. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر تېره شپه اعلان وکړ چې فکر کوي هیواد به د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایروس ضد واکسین جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ په دې لټه کې دی چې د نړۍ دا ستر اقتصاد چې د کورونا وایروس سخت ځپلی دی بیا ورغوي. نوموړي پرون په واشنگټن کې وویل چې ډېر ډاډه دی د روان کال تر پایه به واکسین په واک کې ولري، خو د نړۍ د روغتیا مسؤول چارواکي فکر کوي چې د یوه اغېزمن واکسین جوړول ښایي لږ تر لږه یو کال وخت واخلي. یونان د کرونا ویروس د خوریدو د مخنیوي لپاره سلګونه کډوال د لیسبوس له کمپ څخه لیږدوي. اروپایي ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو له اتن څخه غوښتي چې ډېر اغېزمنونکي کسان د کډوالو له کمپونو څخه چې په ټاپوګانو کې دي د یونان خاورې ته دننه انتقال کړي. او هغه ډاکټر چې په روسیه کې د یو روغتون له کړکۍ ځان وغورځوه په نازک روغتیایي وضعیت کې دی. دغه ډاکټر د روسیې په ختیځ کې په یو روغتون کې کار کاوه، شکایت یې کړی و چې سره له دې چې د کرونا ویروس نتیجه یې مثبت اعلان شوې وه، کار ته اړیستل شوی و. دا په روسیه کې په وروستیو ورځو کې درېیم ځل دی چې ورته پېښه کېږي. د ډاکټر الکساندر شولیپوف همکارانو پرون وویل چې نوموړي د شنبې په ورځ د نوایا عثمان شارګوټي د روغتون له دویم پوړ څخه ځان لاندې وغورځوه. د ډاکټر الکساندر شولیپوف سر از ضربه لیدلې او ترجیدی درملنې لاندې دی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. اوری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې سین ته د ځینو افغانانو د غورځول کېدو د موضوع په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د کابل د څرخی پله له زندانه په تیرو دوو پرده پسې ورځو کې 116 نوي طالبانیان خوشي شوي.
تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسی، دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2900 ته تقریبا رسیدلی دی. په کونړ کې د شپې لخوا د برېښنا نشتوالي کاروباریان اغېزمن کړي.
دا یو دوه درې ورځې برق پاله او اوس بیا برق نشته. تورتم کې ناست یو، زموږ ماشینونه اسرې نه هر څه چې دي د برق دغه نه دي او برقونه هم نشته. د بازار دغه سیستم دی اوس هغه دی تورتم کې ناست یو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې هیلې راپورته شوي چې شایي واکسین ورته جوړ شي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په څو شیبو کې اوري هغه کسان چې په حریرو سیند کې له ډوبېدو ژغورل سوي وایي چې د ایران سرحدي ځواکونو تر وهلو ټکولو وروسته د دوی په لسګونو ملګري مجبوره کړي چې ځانونه حریرو سیند ته واچوي. د ډوبو سو کسانو خپلوانو ایران له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړي او د غرامت غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. خو تر کومه خبرې چې د کابل د ترخی پله له زندانه په دوو پرله پسې ورځو کې 116 نوي طالبانیان خوشي شوي دي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
افغان حکومت په دوه پرله پسې ورځو کې 116 نوي طالبانیان له بند نه خوشي کړي دي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې پرون یې د پل سرخی له زندان څخه د وړمې ورځې په دوام 89 نور طالب بندیان خوشي کړي چې له دې سره د خوشي شویو طالبانو شمیر 1340 ته رسیږي. د دې شورا د دفتر بیان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره طالب بندیان خوشي کوي، خو طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل وویل چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ به نن هم دوام وکړي.
د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د څرخی پله له زندان څخه 89 تنه طالب زندانیان آزاد شول، تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسی، دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه آزاد شوي دي تر دې وروسته آزادېږي، هغه کسان دي چې لیست یې د طالبانو تخنیکي ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تخنیکي ټیم ته په کابل کې سپارلی و.
افغان حکومت تېره ورځ هم له پل سرخی زندان څخه 89 طالب بندیان خوشي کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د مای میاشتې په لومړۍ نیټه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي وو چې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي تر څو د افغان سولې پروسه هم چټکه او له افغان وژنې مخنیوی وشي. تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 15,000 بندیانو 1340 بندیان خوشي شوي او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د 1000 بندیانو له ډلې 114 زندانیان خوشي شوي دي. د ولسمشر غني د فرمان پر بنسټ به د طالبانو 1,500 زندانیان خوشي کیږي، خو طالبان بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې له مخې باید د دوی 15,000 طالب بندیان خوشي شي. د سولې او شخړې مطالعاتي مرکز مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی وایي افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کېدو او کورنی سیاسي جنجالونو له امله سخت فشارونو سره مخ دی. خو د حکومت رهبرۍ ته بیا هم په کار ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هوکړه ومني او د طالبانو 15,000 بندیان خوشی کړي.
زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1500 نفر ایلاسي دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره واره کړي. طالبانو په دې باندې دغه کوي ولاړ دي چې موږ 15,000 بندیان تر 15,000 بندیانو چې کوم د امریکا سره موږ سفرنامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید ایلاسي. نو دا هغې وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. که چیرې 15,000 بندیان نه لګېږي زه فکر کوم په هغه وخت کې به بیا طالبانو ته کوم بهانه نه وي پاته بلدی چې باید دوی مذاکرات وکړي.
طالبانو له دې وړاندې څو ځله ټینګار کړی که افغان حکومت یې 15,000 بندیان خوشي نه کړي نو بین الافغاني خبرې نه پیلوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه او د دغې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی وه چې یوه اونۍ وروسته افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي، خو دا لړۍ تر اوسه بشپړه نه ده عملي شوې.
تاسو آزادي راډیو ته ورجست. هغه کسان چې په هریرود سیند کې له ډوبېدو ژغورل سوي وایي چې د ایران سرحدي ځواکونو تر وهلو ټاکولو وروسته د دوی په لسګونو ملګري مجبوره کړي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. د ډوبو کسانو خپلوانو ایران له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی او د غرامت غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د دې پېښې په اړه څېړنې کوي. له هراته د آزادي راډیو خبریال شاپور صابر را سره په مستقیم تماس کې دی. صابر صاحب، نور جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
هم بله، طوری که شما میگین وزارت خارجه افغانستان هم گفته که مانش اعلامیه‌ای که پیشرفت‌های کار هیئت پیش رفته برای تحقیق بیشتر از رویداد روز جمعه که شماری از افغان‌های داشته بود از سوی مجبانان ایرانی در دریای هریرود به آب انداخته شدند که شماری از افراد جان باختن، شماری از آب نجات پیدا کردن و شماری هم اجساد اینا تاکنون معلوم نیست. امروز ما به یک از این خانواده‌هایی که فرزند 19 ساله خود از دست داده بود در آب دریای هریرود در سوی آنچه که ادعا می‌شد سوی مجبوران ایرانی سر زدم که این فامیل‌ها البته همراه با 4 تن از جوانان دیگری که از آب نجات پیدا کرده بودند، این جوانان ادعا داشتند که در حدود بیشتر از 50 تن از افغان‌ها که از سوی مجبوران ایرانی قبلا اینا بازداشت شده بودند در یک از اردوگاه‌ها، اینا از اردوگاه به وسیله یک از ملی بس‌ها به کنار دریای هریرود که یک منطقه جنگل بوده اینا آورده شدن، بعدن از سوی مرزبانان ایرانی تهدید شدن به شلیک مرمی که باید خود با آب مندازن و اینا اصرار داشتن که نمیتوانن وارد آب بشن چون دریا اونا را قطع میکنه به خاطر آنچه آب زیاد خوانده شده بود بالای از اینا شلیک میشه و پایین پای از اینا و اینا مجبور میشن خود با آب بندازن که شمار از این افراد قطع شدن. این 4 تن نجات پیدا کردن و اجساد جسدی که امروز ما به خانهشان رفتم توسط از این 4 جوان از آب کشیده شده و فوتی و ما امروز با خانواده از اینا که صحبت کردیم اینا به شدت از ماموران ایرانی ناراض بودن و خواهان کرامت شدن و مادر این جوان 19 ساله به نام عبدالباری بود وضعیت روحی روانی خود از دست داده بود و این اکنون هم او به خاطر شوکی که به سر از اومده پایش فلج خوانده نشه از سوی خانواده عزیز. من صدای 2 تن از خانواده از این افراد به ترتیب خانم بیبی گل عمه عبدالباری و همچنان بیبی هور مادر عبدالباری گرفتیم، میتونیم صدا رو بشنویم؟ بعدا در خدمت شما هستم.
را یاران کوش بر آجو یاران مدری این دخ بر آجو یاران هم تکاری کات باقامو یه برات لقمانون خوره بته بود بر آجو کوتوم دارو همه جا بر آلو لقمانون باشه می با همه جا دست کوره نه به جست مال میروم بر آرامه گوش نتیش نمیروم کار میکنم.
ایران هم جیب نامراد کن و جیب هم زیر دفنگا بزنیم و غنطاقا بزنیم و چلاقا بزنیم و جیب علاق بری سرس کده بود و جیب هم برفته بزن جگه که برد روزی خو میره برای روزی خو بود.
با وجودی که خانواده ادعا میکردن که کبودی در وجود عبدالباری نمایان بود، اما ما به وجود این 4 جوانی که پیشتر من از اون نام بردم هم دیدم که دستای از اونا کبودی داشت که نشانه از لطکوب دیده میشد که این افراد ادعا میکردن که این لطکوبی ها از سوی پلیس ایران بالای از اونا وارد شده.
ډیر مننه شاپور صابر وو چې د هغو کسانو څرګندونې اوري ولې چې وایي خپلوان یې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبوره کړی سوي چې ځانونه سیند ته واچوي. د ډوبو سو کسانو خپلوانو ایران له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د دې پیښې په اړه څېړنې کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د شوزو د حقونو یو ملاتړ بنسټ د قطر له ملکی غشتنه کړي چې په قطر کې له میشتو طالب مشرانو وغوړي چې اوربند وکړي. د افغان شوزو شبکې په یو خلاص سرخلاصي لیکي لښته لږه ویلي دي چې لښته لږه باید طالبان د روژې په میاشت کې اوربند ته غاړه کښېږدي. امید ظاهر مل او نور تفصیل.
په افغانستان کې په ډېرې چټکۍ سره د کورونا وایروس خپرېدو او تر پای په جګړه کې ملکي تلفات د دې سبب شوي چې د افغان ښځو شبکه د اوربند غوښتنه وکړي. خو دا غوښتنه دا ځل بل ډول ده. د دې شبکې غړو په یوه لیک کې چې د قطر ملکې ته یې استولی له هغې غوښتي چې سوله طالبان وغواړي چې اوربند وکړي. په دې لیک کې د قطر ملکې ته په خطاب کې لیکل شوي دا چې طالب په شان په قطر کې اوسېږي، ملکه دې ترې وغواړي چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. سول کورونا وایروس سره د مبارزې فرصت لا زیات شي. د افغان ښځو شبکې د عدالت غوښتنې څانګې مسؤولې روشن مشال د دوشنبې په ورځ د دې لیک په اړه ازادي راډیو ته وویل
با نگرانی هایی که مردم افغانستان بخت
د تاوتریخوالی پاره د خلکو په ځنګړي ډول د افغانستان د ښځو اندېښنو ته په پام یو ځلی بیا له طالبانو غواړو چې د روژې مبارکې میاشتې ته د درناوي لپاره اوربند وکړي. د جګړې د پای اساسي لار سوله ده او سوله بیا بې له اوربنده امکان نه لري.
میرمن مشال زیاتوي که طالبان اوربند وکړي افغان حکومت کولی شي له کورونا وایروس سره بریالۍ مبارزه وکړي. د افغان ښځو شبکې په دې لیک کې له نړیوالو همکارانو او د افغانستان حکومت هم غوښتي چې له هرې لارې وي پر طالبانو فشار راوړي څو دا ډله اوربند ته حاضر شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په یوه بیان کې د جګړې له ښکېل لوري وغوښتي وو چې د ملګرو ملتونو د غوښتنې له مخې او د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره اوربند وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني هم د روژې میاشتې اړوند په خپل خپاره کړي پیغام کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه خو طالبانو دا غوښتنه رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې یو نواب په خپل تازه راپور کې د روان میلادي کال په لومړۍ روبه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دې راپور پر بنسټ د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 1500 زیات ملکیان وژل شوي او له 900 تنو زیات ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له کورونا وایروس سره د ښې مبارزې لپاره پر اوربند ټینګار کوي. د دې وزارت روغتیا د څار څانګې رئیس سید عطا الله سید زئی
کورونا داسې یو مرض دی چې موږ باید ټولو خلکو ته رسیدګي وکړو. د رسیدګۍ دپاره جنګبندي مهمه ده او زموږ سی پرسونل باید بازارانه شکل باندې لاړ شي. دلته د ټولو خواوو عموماً د هغه سیمې چې طالبانو لاسته یا دولت لاس نو د عامې روغتیا وزارت په ټولو باندې غږ کوي چې جنګبندي وکړي، ځکه د کورونا کنټرول بغیر د دېنه چې په ګډه کار وکړو ډېر ناشونی خبره ده.
بل لور ته بیا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ازادي راډیو ته د یو پیغام په راستولو سره د اوربند غوښتنې په اړه وایي دوی د سولې لپاره یوه هوکړه لاسلیک کړي او که چیرې دا هوکړه عملي شوې وای اوس به جګړه پای ته رسېدلې وه. شاهین وایي د افغانستان حکومت داسې مهال چې نه غواړي دا هوکړه عملي کړي د اوربند غوښتنه کړي، خو د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې پر وړاندې خنډ بللي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د افغانانو په وړاندې وروستی چلند تکن ورکوونکی وباله. د دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن دا خبره له سپي الله ستانګي سره په مرکه کې وکړه.
دا ادعاوی واقعا تکان ورکوونکي دي. په دې وروستیو کې مې داسې کومه پېښه نه په یادېږي، خو په تېرو وختونو کې موږ د افغانانو پر وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند پېښې ثبت کړي. کلونه پخوا مو راپورونه پرې درلودل چې افغانانو هلته کول سوي. ځینې وخت مو دا خبرونه هم ترلاسه کړي کوم کسان چې ایران ته اوښتل یا یې هڅه کوله په مرمیو ویشتل سوي دي. خو په دې اوسنۍ قضیه کې شمېرې بېخي زیاتې یا واقعا یې اړتیا ده چې باید یوه بشپړه څېړنه وسي چې څه پېښ شوي او دا په ښکاره د بشري حقونو جدي سرغړاوی دی.
We spoke to some witness. They told us that
مغلزینو شاهدانو سره غږیدلی او هغه ویل چې ایرانی پولیساتو ځواکونو له دوی سره په بې توجهۍ چلند کاوه او اوس روزاره یې نه منلې چې ممو هي یا ځان مره رسوي.
دا هغه مسایل دي چې موږ اړتیا لرو وی پلټو او پرې پوه سو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم غږ کړی چې باید په بشپړه ډول د دې قضیې څېړنه وسي، خو تر اوسه پورې د ایران د چارواکو لخوا کوم ځواب نه دی ورکړل سوی، او دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده ځکه هغوی باید تحقیقات وکړي.
And that's very, very concerning because they absolutely should.
Well, yesterday the foreign ministry of Iran just denied
the Iran da baharano char wazarat parun pa di qazia ki las laral rad kral la we wel che da qafiha da Afghanistan pa khawra ki dana na shawe
occurred in the Afghanistan soil.
Yes, well, see, that's the kind of thing. I mean, that's not a real credible response.
Da no yo sam jawab na de zaka da bayan prata la di che o palatal se che tsiwi ya da pesh la jghoral suwi sar khabari wasi ya ham shawahid wa katal se no da pa hit surat yo atsiran na da yawazi yo هڅه ده چې ملامتیا له ځانه لرې کړي. هغه څه چې باید وسي هغه د ډیرو بشپړو او ژورو څیړنو ترسره کول دي چې هغوی باید همکاري پکښې وکړي.
There are 3 million Afghans in Iran who are mostly deprived of public schools, universities.
په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان اوسې چې ډېری له ښوونځیو او پوهنتونونو او عام روغتیایي خدمتونو هم بې برخې دي. د کرونا ویروس خپرېدا دغه مسله ثابته کړه. دا څه معنا لري؟ رژیم ولې د هغو افغانانو په وړاندې چې هلته اوسېږي سخت چلند کوي؟
موږ په تیرو راپورونو کې دا مسایل ثبت کړي. هلته له ډېره وخته د هغو افغانانو پر وړاندې چې کار کوي له ډېر لږ زغمه کار اخیستل کېږي. له ایراني چارواکو مو هېڅ داسې مناسب ځواب نه دی ترلاسه کړی چې ولې د افغان کډوالو پر وړاندې زور زیاتی کوي.
In some case we have more shocking scenarios. What is the reason of
zini pe ki tardi ham takan workaun ki di da afghanan pawran di da gasi gusse ilat sada ka tam blue ek cha gandal ki gi kho bi ham da pe ki tikrari gi.
I think we've seen as Iran's economy has suffered, you know, huge decline.
لکه څنګه چې ګورو د ایران اقتصاد د بندیزونو په خاطر سخت ضربه لیدلې ده او ورسره جوخت هلته په میشتو افغان کډوالو او ټولنو باندې فشارونه زیات سوي دي، خو دا مسایل د ناوړه چلند پلمه نه سي ګرځېدلی او وضعیت په دې وروستیو کلونو کې ورځ تر بلې خراب سوی دی. هغوی بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، د کډوالو د چلند په برخه کې ټول نړیوال قوانین او مقررات تر پښو لاندې کوي. موږ په ایران باندې په دې خاطر فشار راوړی خو متاسفانه کوم پرمختګ مو نه دی لیدلی.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیاله پاتریشیا گاسمن و راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. د افغانستان جمهوری ریاست طالبانو ته خبرداری ورکړ که چیرې اوربان ته غاړه کښې نږدې د کرونا وایرس له کبله د هر ډول ناورین مسؤلیت به د دوی پر غاړه وي. ناجیه ساپۍ او نور تفصیل.
د وسلوالو طالبانو له لورې اوربند ته غاړه نه ایښودل د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې لویه ننګونه. د ولسمشر بیان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ یوې خبرې ناستې ته وویل دغې ډلې د تاوتریخوالي په دوام سره نه یوازې خلک د سولې پروسې په اړه بې باوره کړي، بلکې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه یې هم له ننګونو سره مخ کړې ده. ښاغلي صدیقي خبرداری ورکړ که چیرې وسلوال طالبان سولې ته غاړه کېنږدي، افغانستان به د کورونا ویروس له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شي چې مسؤلیت به یې د وسلوالو طالبانو په غاړه وي.
یو ځل بیا طالبان ته په خطاب کې وایم چې بشردوستانه اوربند ومني او تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدئ. کرونا وایرس لامل کېږي چې موږ له ننګونو سره مخ شو. له دې ډلې غواړو چې له دې مسؤلیت نه انکار ونه کړي. له هغه پرته به مسله د دې ډلې په غاړه وي. اوربند زموږ او د نړیوالو همکارانو غوښتنه ده. که چېرې تاوتریخوالي دوام وکړي موږ به هدف ته ونه رسیږو.
له بنده د طالب جنګیالیو خوشي کول د سولې د مذاکراتو لپاره د دې ډلې له اساسي غوښتنو شمېرل کېږي، او له بلې خوا افغان حکومت بیا د دې ډلې د مهمو غړیو خوشي کول د سولې بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره مشروط ګڼي. که څه هم له زندانونو د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ روانه ده او تر اوسه 1300 تنه خوشي شوي، خو د طالبانو له لورې حملې لا هم روانې دي چې په دغو حملو کې د افغان ځواکونو تلفات د افغان حکومت لویه اندېښنه ده. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي که چیرې د هوکړې په ژمنو عمل وشي نو تاوتریخوالی او جګړه به پای ته ورسیږي.
افغانانو ته په دنا امنیو تر څنګ په ځینو روغتیایي مسایلو کې هم تلفات اوړي. افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تقریبا 2900 ته رسیدلی دی. روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 190 تازه پیښې ثبت شوې دي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د افغانستان امنیت روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د 190 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرونن په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل افغانستان کې د تازه پیښو ثبتېدو سره په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2390 ته ورسید. د ښاغلي مجرو په خبره د کووید 19 ناروغۍ ډیری پیښې هرات، کابل او کندهار کې ثبت شوې دي. د امنیت روغتیا وزارت مرستیال ګرڅندنه وکړه چې د کورونا وایرس ګواښ لوړې کچې ته رسېدلی، خو په خبره یې برعکس د خلکو لخوا د قرنطین شرایط پلي کول په ټیټه کچه کې دي.
له بده مرغه افغانستان د کورونا وایرس له ګواښ سره مخ دی او د خلکو جدیت د دې وایرس د ګواښ په وړاندې ډیر کم دی. د ګواښ او بې پروایۍ ترمنځ دې واټن د روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. که خلک هر څومره ډیر دقت وکړي زموږ اندېښنې به هغومره کمی وي.
د ښاغلي مجرو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې په څو ولایتونو کې په کرونا وایرس اخته 15 کسان مړه شوي دي. د افغانستان امنیت روغتیا وزارت په دې ناسته کې د نړیوال بانک او د آسیا پراختیايي بانک مرستو د لګولو په څرنګوالي هم رڼا واچوله. د نوموړي په خبره د نړیوال بانک $300,000 به د کرونا وایرس د پیژندنې د ظرفیت د لوړوالي برخه کې په بیلابیلو ولایتونو کې د لابراتوارونو د شمیر په ډیرولو چې له وو لابراتوارونو به شمیر 1500 لابراتوارونو ته پورته شي. د ازمایښتي بستو په زیاتوالي او د روغتیايي ټیمونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې ولګول شي. د امنیت روغتیا وزارت د مرستیال په وینا د آسیایي پراختیايي بانک $70 میلیون به د روغتونونو جوړولو او له کرونا وایرس سره د مبارزې په نورو برخو کې ولګول شي. یونیسف چې د روغتیا نړیوال سازمان او د افغانستان دولت ترڅنګ د نړیوال بانک او آسیا پراختیايي بانک لخوا د شویو مرستو مسولیت په غاړه لري، وایي افغانستان ته به د جون میاشتې نیمایي کې د روغتیايي تجهیزاتو لومړنۍ محموله ورسیږي. په افغانستان کې د یونیسف یا له ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق ځانګړی استازی ابوبکر کامپو وایي
ټول نړۍ د تجهیزاتو له کموالي سره مخ ده او د لیک خدمات د قرنطین له امله ولاړ دي، خو موږ هیله مند یو چې د جون تر نیمایي د تجهیزاتو لومړنۍ محوله چې 150 ټنه دي افغانستان ته راوړو.
د افغانستان د امنیت روغتیا مسولین وایي د حکومت لخوا د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات تر لاسه لاندې دي، خو اړتیا ده چې خلک هم مرسته وکړي او د قرنطین شرایط په پام کې ونیسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په نړۍ کې سلګونو کسانو لستونی رابرډ وهلي چې د کووید 19 پر ضد د تجربې په توګه واکسین سي. له دې سره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې هیلې زیاتې سوې دي. په مارچ میاشت کې محدودو رضاکارانو ته واکسین ورپیچکاري سول چې له دې سره په چین، اروپا او امریکا کې پر دغه واکسین د پراخې کچې څېړنې پیل سوې دي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
شاوخوا سل څېړونکي ډلې د کورونا وایرس پر واکسینو کار کوي چې ګڼ شمېر یې په لومړیو پړاوونو کې دي. د کورونا وایرس پر ضد د واکسینو جوړولو ډګر ډیر بوخت دی، خو څېړونکي وایي دا ښه خبره ده ځکه یو شمېر یې شایي پر شته خنډونو بریالي سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اکسفورد پوهنتون د یو مخکښ څېړونکي ډاکټر اندرو پولارد له قوله لیکلي دا د یو بل پر ضد سیالي نه ده. موږ د کورونا وایرس پر وړاندې جنګیږو او موږ باید په دې سیالي کې ډیر ګډونوال ولرو، خو تر حقیقت دا دی چې هیڅ څرګنده نه ده چې کوم واکسین به په خوندي توګه اغیز ولري. د امریکا د حکومت متخصص ډاکټر انټونی فاوسي وایي د یو خوندي او اغیزناک واکسین لپاره باید ډیر واکسین تجربه سي. په مارچ میاشت کې محدودو رضاکارانو ته واکسین ورپیچکاري سول چې له دې سره په چین، اروپا او امریکا کې پر دغه واکسین د پراخې کچې څېړنې پیل سوې. بل پړاو دا دی چې کوم واکسین په پراخه کچه ګڼو خلکو ته په خوندي توګه ورکول کېدای سي. پالیسي جوړونکي هڅه کوي چې تر عادي وختونو په کمه موده کې دا واکسین جوړ سي. د کورونا وایرس پر ضد د سپینې ماڼۍ د کاري قوې له هماهنګ کوونکي دیبورا برګس څخه پوښتنه وسوه چې آیا تر جنوري میاشتې پورې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینو جوړېدو امکان سته. دی وویل پر کاغذ امکان لري، خبره دا ده چې آیا موږ یې عملي کولای سو کنه. د امریکا د حکومت متخصص ډاکټر انټونی فوسي ویلي چې له تر اتل سمیاشت په موده کې جوړ سوی واکسین به تر بل هر وخت په کم موده کې جوړ سوی واکسین وي. تر اوسه په امریکا، اروپا او چین کې اته واکسین د جوړېدو په لومړیو مراحلو کې دي، خو د رضاکارانو کمی دی چې د دغو واکسینو پیچکاري ته چمتو سي. خو کله چې یو خوندي او اغېزناک واکسین جوړ سي، تقاضا به یې هم همدومره زیاته سي او په نړۍ کې به د ټولو خلکو لپاره کافي واکسین نه وي. له همدې کبله د واکسینو جوړولو شرکتونو په دې برخه کې میلیونونه ډالر پانګونه کړې، او که دوی پر ناسم واکسین پانګونه وکړي، میلیونونه ډالر به یې بې ځایه ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا حکومت سر له اوسه له دوو شرکتونو سره د یو میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه کړي دي.
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو دویمه نیم ساعته خبري مجله چې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي، له احمد جعفر احمدي نه واورئ.